د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. ما په دې یو سات کې تاسو بلا بل ریپورټونه وړاندې کوم. په تازه حالاتو به مو خبرونه هله چې ترپای را سره پات شي او ځان د سیمې او پښتونخوا له حالاتو خبر وساتئ. دا هم درته وایم چې موږ دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. خو مخکې تر دې چې رپورټون ته لاړ شو، راځي لومړی خبرونه وګورو. لومړی د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې شپږ پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. په کورمه کې په دوو جلا جلا پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د ترسره شو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې یوویشت ولسي کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوز مدوتي څانګې ایس پی آر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مئی په څلورمه د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته وشوه. خبر پاڼې زیاته کړې چې پوز د وسلوالو په پټنځایونو حمله کړې وه او درې وسلوال یې وژلي او دوی ژوبل کړي دي. بیان زیاتوي چې له وسلوالو د سیمې پاکولو عمل به دوام لري. بلخوا د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوي وسلوال تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په لیږلي بیان کې دا کړی چې په ګړیوم سیمه کې پوز د دوی پر ضد عملیات ترسره کول چې د دوی لخوا پیښودل شوي مین چاودنه کې یو پوځي ګاډی تباه شو او پکې دغو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. دا په داسې حال کې ده چې عوامي نېشنل ګوند لخوا د مئی په درېمه په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې غوښتنه شوه چې په ملک کې د امنیت لپاره د هدفي عملیات د خلکو سره تر سلا مشورې وروسته وشي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. د بره کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلوګر یو سکول ته ورغلی وه او هلته پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. د نوموړي په خبره دا حمله تر هغې وروسته شوي چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. د پولیسو په خبره په سیمه کې د پیواړ او ګیدو قانونو ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوي وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند کې دی. د هند په ګوا کې موجود خبریال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې بلاول بټو لږه شیبه مخکې هلته ورغلی دی او هغه له کراچۍ څخه هند ته تر روانېدو مخکې په ټویټر خپل خپور کړی ویډیو پیغام کې وویل
میرا جانا یہ واضح پیغام
بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت یہ زما تل دا واضح پیغام چې پاکستان د شنگھائی ہمکاری سازمان او د دې غړو هیوادونو ته څومره ارزښت ورکوي. زه خوشبینم چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي. دا په تیرو څو باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند سفر کوي. تر دې وړاندې په 2018 کال کې پاکستان دغه وخت د بهرنیو چارو وزیر او موجوده د مملکت د بهرنیو چارو وزیر هنره بنی کر هند ته تللی و. ټاکل شوی چې د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځې غونډه نن د مئی په څلورمه په ګوا ښار کې شروع او وروسته په یو اعلامیه سره ختمه شي. د کراچی نیو ټاون تھانے ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلت کړی دی. دوی دا احتجاج د مې په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړی. پرون نوښته د وژل شوي ځوان ورور رام کشن او تر دلیپ کشن مشال ریډیو ته ویل پولیسو په جالي مقابله کې کمل کشن وژلی. د مې په لومړۍ نیټه د کراچی پولیس ویلو چې د مقابلې په مهال یو غل وژلی او بلې ژوندی نیولی دی. پولیسو هغه مهال دا ادعا هم کړې وه چې وسله د غلا موبایلونه او پیسې هم ترلاسه کړې دي. خو د کمل کشن کورنۍ وایي هغه یو آرام ځوان و او د خپلو خویندو د ودونو د سودا لپاره د خپل تره زوی سره روان و چې پولیسو د هغوی په وینا په جالي مقابله کې وواژه. بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ مشال ریډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علی شاه نیول شوی چې دا مهال ته پلټنې روانې دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د مای په درېمه د روس لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې یو شولسی کسان وژل شوي دي. دا کسان د روسیې د پیلوټه الوتکو لخوا په جنوبي سیمه کې د ولسي اهدافو د نښه کولو په ترڅ کې وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ کولو په مهال ویلي چې د روسیې هوایي بریدونو په خرسون کې یو سوپر مارکیټ، د اورګاډو یو سټېشن، د استوګنې ودانۍ، د سختو اوزارو یا هارډویر یو دوکان او پټرولو پمپ سټیشن په نښه کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د مشال ریډیو څخه اوریدل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدای شي. د نورو ریپورټونو ترڅنګ به د دې ریپورټونو تفصیل واورئ. په شمالي وزیرستان او کورم کې د امنیتی پیښو په اړه به تاسو ته تازه حال درکو. په پاکستان کې ګراني زیاته شوې ده او غریبي هم پسې ورځ په ورځ زیاتېږي. خلک څه
گرانی بالکل پخل عروج باندې دا نو یو مذکر سره دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتم لکه کوم چې د تقریبا ملزمین دی وایي د مشت تنخواه خلي هغه هم د سره دغه متفرق شوی دي.
په خیبر پختونخوا کې وروسته او بارانونو د خلکو فصلونه تباہ کړي.
زمونږ ډېر امید و دار چېر دا به فصل ډېر خمه خو اوس ریسنتلی چې کوم غلې شو او باران شو نو هغه چې کوم الوچې پاتې هغه الوچې هغه غورځول نو اوس د دې پیداوار چې کم دی دا 100% نه ماته 5% هم نه ښکاري.
د کورمې خلک وایي چې بیلونه ورکوي خو بجلی نشته.
اکثر 24 گھنٹوں کی وا گھنٹا کل نوی کل ای وانی وا گھنٹا روشی او مت ہوس کر بجلی نہ سیو و بوڑی ر مسئلہ دے سمو ار خونه ٹینکر اوڑی.
د دې ترڅنګ زین نور رپورٹونه هم درو را سره وسه. اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس روان دي. تاسو اوریدل شئ موږ سره دا وخت زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل په شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو باندې حمله شوې ده او امنیتی ځواکونه وایي چې د دوی شپږ امنیتی سرتیری وژل شوی دي. موږ سره زموږ خبریال عمر وزیر شته دی، هغه ته ورزو. عمر ستړی مشه او اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي. عمر زما آواز اوري؟ د عمر ټلیفون
نخته شوی ده.
عمر
جی آواز مرازی؟
او ستاسو آواز نه راته، بس اوس مهرباني وکړئ.
په شمالي وزیرستان کې د غنن د فوز او د وسلوالو ترمنځ نشته شوې ده چې د پاکستان فوز د مطبوعاتي څانګې ISPR د بیان او د غننګ د مطبوعاتي څانګې چې کم چارواکي دي هغه هم مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان رزمک ډویژن دغه غړیوم تحصیل کې فوز د غلطه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زید عملیات کول د خفیا اطلاعاتو په بنیاد باندې دغه عملیاتو پر مهال بیا وسلوال چې د غلطه د اول نه ناسو په نږدې غرونو نه په دوی باندې بیا برید کړی دی. دوی وایي چې په دې کې شپږ امنیتی سرتیری یعنی فوزیان هغه وژل شوی دي او دوی دا هم وایي چې په دغه نخته کې په دغه عملیاتو کې بیا دا تحریک طالبان پاکستان درې وسلوال یې هم وژلې دي او دوه نورې ژوبل کړې دي. خو په دغه ډزو پر مهال شپږ فوزیان دوی وایي چې هغه وژل شوی دي. دغه تحصیل ګډیوم کې دی، هغه د رزمک ډویژن لرې پرته غرایزه سیمه ده چې د دې پولې د جنوبي وزیرستان شک توی سره لګي. د شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د غرنګ بنو لکی مروت او بده ټولو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتی ځواکونو او پولیسو باندې د غبریدونه چې کم دي زیات شوي دي او بل طرف ته د امنیتی ځواکونو لخوا وسلوالو زیات ځانګړي عملیات هم چې کم دي هغه دوام لري. بشیر دا به هم وایم چې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان خراسانی هم بیا د دې بریز زمواري منل ده. مشال ریډیو ته پستولې لیک کې دوی داوا کړی ده چې فوز د غلطه چ په دوی باندې چپا و حالانو د دوی ګاډې لومړی په ازمکه لاندې خغ بم باندې چې کم دی غالو زول دي. سلور فوزیانی په غي کې وژل دي، ورستو نور یې په نور په دغه بریټ کې ګڼ چې کم دی غا وژل دي او جوبل کړی دي. خو فوز خپل هم دغه تاییدوي چې شپک فوزیان هم په دغه بریټ کې وژل شوی دي.
ډیر مننه عمر وزیر، ډیر مهرباني. Thank you.
دا مشال ریڈیو دا
اورزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په ژوندۍ بڼه باندې مونږ هم د اوس ورزو هند ته او غلطه د خبريال ارشد یوسفزی سره خبرې کول کڅنګ تاسو خبرونه کې وردل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې د پاره هند ته تللی دی ګوا ښار کې دا غونډه کیږي ارشد ستړي مشیو کا زموږ اوریدونکو ته د دې غونډې تفصیل ورکړي چې څه خبرې پکې وشولې او بلاول بوټو زرداری الته خبرې کړي هغه څه ویل
دغه ولرکم سر صاحب بالکل د گوا کې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن یا د شنګهای د همکارۍ تنظیم درېشتم اجلاس روان دی د بهرنیو چارو د وزیرانو دې ته ویل کېږي کونسل اف فورن منسٹرز میټینګ او دا میټینګ را جوړیږي چې کله هم د شنګهای کانفرنس د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن چې کله د مشرانو د هډز اف د کنټریز یا د اولس مشرانو غونډه کې دا غینه اول د دې میټینګ یا د ناستر د غونډه مقصد دا وی چې د بهرنیو چارو وزیران درې ټولو اتو هیوادونو را غونډ شي او دوی کینی او د راتلونکو میټینګ د پاره ایجنډا او ټاکل شي په دې کې خبرې کیږي چې کوم بیا د دوه هیوادونو مشران په باندې لاسلیک کوي دوه میاشتې بعد یا یو نیو میاشت بعد اوس چې په ګوا کې کوم دا درېشتم اجلاس روان دی نن دا آفیشلی ماښام نه شروع شي نو دې کې مونږ ولیدل چې د دې اتوونو هیوادونو مشران یا چې کوم دا وزیرانو را روانو د روسیا نه لاوروف راغی بیا راغی نه بعد د بلاول بټو زرداری ګاډی را ورسید موټر را ورسید ډېر په سخت سیکیورټی کې د پولیس ګاډ مخکې رستو ته نه وو او هغه چا ته هم نه پرېښود چې سره ملاقات وکړي تر دې چې د هغوی په ګاډي باندې د پاکستان بیرغ هم نه وو د سیکیورټی د وجې نو بلاول صاحب دلته راتګ دا دولس کاله بعد دی د پاکستان نه د هند سفر چاته د وزیر خارجه یا د بهرنیو چارو وزیر دا دولس کاله بعد سفر دی او د هند میډیا سره سره د پاکستان د میډیا چې کوم همکاران راغلي دي ته ټول سترګې د ده د راتلو ته وي بلاول اگر چې دا خو به یو په یو ملاقاتونه کېږي د روس د بهرنیو چارو وزیر سره هم او د چین د وزیر خارجه سره هم نن ماښام ایکسپیکټډ چې ملاقات وشي خو میډیا کې دا سوالونه کېږي چې آیا د هند د وزیر خارجه جیشنکر سره ملاقات وشي که نه نو په دې باندې لا اوسه پورې دواړو هیوادونو سره دی ویلي او دواړه هیوادونه دا خبره په پټه کوي چې دا ملاقات ممکن نه دی
ارشد هلته د هندي جرنلستان او نور جرنلستان چې دي تاسو سره خبرې کیږي هغوی د ممکنه یا چیرته وشي ملاقات دی ته څنګه ګوري او خپله د بلاول بټو زرداری سفر ته دوی څنګه ګوري انډیا ته دولس کاله پس یو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هلته ځي دې ته هلته هندي انالیسټان یا تجزیه کاران تحلیلګران څنګه ګوري
جی د هند چې کوم همکاران زموږ صحافیان هغوی خو د بده مرغه دا راتګ تړي دا چې کوم ترهګاری حملې شوې دي دا اوس هم یو ډېر په لنډ وخت کې شوې وه او بیا دوی دا هم وایي چې پاکستان هیڅ کومک نه کوي په ترهګارۍ کې د منع کولو لپاره هغوی ډېر اګریسیو یا ډېر په سخت لهجه کې خبرې کوي په دې معامله کې خو که بل طرف ته وګورو نو کوم همکاران چې په دې باندې سوچ کوي هغوی ګوري چې دا یو قدم کې دي شي حالات جوړول لپاره هغوی دا فکر کوي چې څنګه چې د پاکستان او د هند های کمشنران د یو بل په وطن کې موجود نه دي مطلب بلاول دا تک کې دي شي معامله داسې حد ته بوځي چې په راتلونکي کې دغه لار بحال شي اگر چې د بلاول او د جیشنکر ناسته خو نشته د یو بل سره خو دې دا هم وایي که چېرې دوی د یو بل سره لاس میلاو کړي او یا یو منټ نیم یو بل سره لږې دا به هم ډېر لویه خبره وي بلاول بټو هم په خپل ځان سویل چې دوی ملاقات نه لري یا د هغوی دفتر ویل چې دوی ملاقات نه لري او هغوی دلته راتګ صرف دې لپاره دی چې نور د ملکونو دا چې کوم د دې ایس سی او نور غړي دي د هغوی وزارت وزیران روان دي نو دلته ناسته ضروري ده او پاکستان دا چوکۍ خالي نه شي پرېښودلی دوی د چین سره ناسته لري دوی د روسیا سره ناسته لري خو بیا مهمه دا چې په دې ملاقاتونو کې کوم چې بسوا ملاقات کېږي نن چې کوم ماښام دا ډوډۍ یو آفیشل ده په دې کې به کومې خبرې دوی ډسکس کوي په دې به بحث کېږي نو پای کې بیا مهمې خبرې دا دي چې ترهګري څنګه روانه ده په هغې به څنګه دوی د هغې مخنیوي لپاره به نور څه کار کار کول پکار وی د افغانستان حالات دوی د کی بیا خبرې وکوي یو مهمه ټول نه مهمه خبره شته دا د روسیا باره کې د روس باندې کوم نړیوال سانکشن یا بندیزونه دي دا غیر د مخنیوي یا دا غیر د وژنې نه روس ته کوم تکلیف راغلی نو هغه د پرسه کول پکار دي دا یو نقطه پکې شته او بل یو خبره کیږي دلته د هند زموږ همکاران وایي چې کومن کرنسی د دې ایس سی او د ملکونو ترمنځ جوړولو لپاره هم کېدی شي په دې کې خبرې ترې وشي او اخري نقطه دغه ده چې نوې ملکونه په دې کې څنګه شامل شي د ایران باره کې ویل کېږي په کې شامل کېږي او د هیوادر نور هم دي نو دا خبرې
ډېر مننه ارشد تاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته د معلومات راکړه او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هند څخه خبريال ارشد یوسف زی واورېده چې الته د شانګهای کانفرنس چې کوم روان دی نن او سبا غلطه کیږي او هغه کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شرکت لپاره ورغله دي د ګډون لپاره ورغله دي په غیړه باندې تاسو خبرولې ارشد تاسو دا هم ویل چې افیشل یا رسمي سرچینې دا وایي چارواکي دا وایي چې د بلاول بوټو زرداری او د هند د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ کوم ملاقات نه دی پلان شوی او خدا سفر ډیر مهم ځکه ګڼل کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دولس کال بعد زی هند نو په دې اړه چې نور څه معلومات راځي هغه هم تاسو شریکو
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ هم دا اوس موږ خپل ژوندو خبرونه ته دوام ورکو او موږ سره دا وخت طارق ورغزه د کورمن زبوغ خبريال د ټلیفون پلی کرغله ده طارق ستلې مشه یو کا اوریدونکو ته دا وایي چې دا مخکې موږ په خبرونو کې یاد کړه په خبرونو کې دا خبر راغی چې د خبر پښتونخوا په کورم کې په دوو پیښو کې و کسان وژل شوی دي دغه په اړه کې ورته معلومات ورکړه ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېر عجیب عجیب معلومات روان دي تاسو الته یې نو څه کیسه شوی ده او دا مرجوب څنګه رامنځته شوی
او بالکل دا دسه چل شوه دي چې نن شاوخوا یو بجې په شلوزان روډ باندې یو غواګې گاډو هغه باندې نامعلومو تنانو برید وکړو چې هغه کې هغه پیخه کې چې کم دی د ګیدو سیمې یو تن چې د مرشولو دغه خبره چې کله ګیدو او تریمنګل سیمې ته ورسېدلو نو خلک الته مشتعل شول او احتجاجونه شروع کړل او په دغه کې ځینې بلوګر د تریمنګل سرکاري های سکول ته ورغلل هغلته چې کوم دی د تری منګل های سکول چې کوم دی هلته د بورډ امتحان روان دی په سکول کې چې کوم دی ځینې د برکور می مختلفو سیمو استادان ډیوټیانې ورکوي او ځینې هلته امتحاني عمله ده چې هغه ضلع نه بهر راغلی ده نو بلوګرو په هغو ډزې وکړي چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه مړه شوي په مړو کې څلور استادان دي او کله چې سکول ته د بلوګر ورننوتل نو پولیس والاو پولیس والا مخه ونستله خور باندې د کانو گزارونه وشول چې په هغه چې پکې هغه کوم یو کس پولیس والا زخمی شو او هغه بیا اسپیټال ته ورسولو خو هغه حالت چې کم دی هغه د خطر نه بهر دی نو داسې په دې دوو پیښو کې و کسان چې کم دی د پولیسو تر مخه مړه شوي دي او یو تن پولیس والا چې کم دی هغه زخمی دی او دا کار چې کم دی چې کله د سکول ته ورننوتل نو دا کار وکړلو او په دې کې د چې سومرم کسان مړه شول نو دا د بره کورمی سره تعلق لري او د تعلیم محکمې مشر فرید الله سره ما خبرې وشول نو غو ویل چې په پیخه کې دا ټول فکر دا چې کوم خبره ده دا فرید الله ماتره کړو غو دا ویل چې دا کم استادان په دې کې مړ شوی دي سلور تنه دا د بره کورمی سره تعلق لري او چې کوم امتحان د پاره ورغلي عمله ده نو هغه محفوظ ده هغه دا ویل خو هغه ورسره دا هم ویل چې امتحان تر نامعلومه وخت پورې په ضلع کې ځنډول شوی دی او نور صبح کې چې کوم دی دا امتحان به روان وي
دا پیخه د یو غلط فهمۍ د وجې نه شوې ده ځکه چې دغلته خو دا د ځمکو شخړې هم وي او د قومونو منځ کې دا څنګه کیسه ده
او بالکل دا ما د پولیسو مشر محمد عمران سره خبرې وشولې نو هغه دا ویلو چې د ګیدو او د پیواړ ترمنځ د زمکو تنازع چې کومه ده دا ډیره پخوانی ده او په دې کې دوی ترمنز جنگونه هم شوي دي او دا سه په یو بل باندې دوی د اټیکونو چکم دې د بریدونو داوی هم کوي. نو د تیرو یونیم میاشت کې سلور پیښې داسې وشولې چې په هغه کې کسان مړه او ژوبل شول او د هغو زیاتره تعلق چې کم دی دا د تری منګل خلکو سره دی. نو هلته یو دا سوچ موجود دی چې په دوی باندې دا اټیکونه کیږي او حکومت مخه نه نسی. خو حکومت بیا چې پولیسو مشر چې کم هغه وایي هغه وایي مونږ پوره کوشش کوو او مونږ اوس هم حالات په کنټرول کې ساتلې دي او مخکې هم چې کم دی د دغو پیښو مخنیوی کوو. نو پولیسو مشر ما سره بیا دا خبره هم کړې ده د دې پیښې نه پس اوس په کورمه کې حالات بالکل کړکېچن دي، لارې بندې دي او لارې بندېدو وجه چې دی کنه په د پولیسو مشر هغه دا ښیي چې چونکې حالات خراب دي نو یو بل باندې د ټیکونو خطره ده. نو د دې د بچو د خاطر په وجه باندې دا لارې تړلې شوې دي. او عمران چې کوم دی محمد عمران هغه دا موږ ته وویل چې پولیس چونکې چمتو دي او هغه کسانو نیولو کوشش کوي چا چې قانون په لاس کې اخیستی دی. او د سیمې نه دا معلومات هم راغلي دي چې په پیښه کې اته تنه مړه شوي خو د پولیسو مشر تصدیق نه کوي. نو داسې د دواړو پیښو کې وه تنه چې کم دی مړه شوي دي، په دې کې څلور تنه استادان خودلې کیږي او دا نور چې کم دی دا عام خلک دي. نو دا پیښه شوې دي او حالات چې کم دی هلته معمول پلور لا فی الحال نه دی رغلی.
صحیح ډیر مننه طارق، بس تاسو په دې نظر ساتي مشال ریډیو اوریدونکو په دې اړه باندې خبرو په کورم کې چې کومه پیښه شوې دي دوه جلا جلا پیښو کې پولیس ته دی چې و کسان په دې کې وجه شوې دي. ولس وای خلق وای چې اته کسان په دې پیښو کې وجه شوې خو پولیسو د و کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی. په دې اړه باندې به تاسو معلومات چې دی هغه د مشال ریډیو د ویب سایټ ټویټر فیسبوک د لارې او د انسټاګرام او د یوټیوب د لارې نه موږ تاسو په نن او سبا کې به خامخا درته درکو. نو تاسو هیله ده چې د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته همداسې پسې دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شپږ سو یویش میډیم څپو علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. او د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم شته دي، تاسو لا غزه هم واوري. په شمالي وزیرستان کې یو ډاکټر په هدفي برید کې وژل شوی دی. رحمت ایاز د څارو ډاکټر یا ویچرنر و چې د ځای خلکو پولیسو په نه پرون په میرالی کې وو وژل شو. پولیس وایي ډاکټر په خپل کلینیک کې ناس و چې موټر سایکل سپرو مخپټو وسلوالو په ډزې وکړي. هغه ځای په ځای ووژه او بیا وتښتېدل. دا په تیرو څو ورځو کې دویم هدفي برید دی چې په ترڅ کې ځایي خلک او مسافر وژل کېږي. پولیس پوځ او انتظامیه په بیا بیا وایي چې دوی د امنیت د ټینګولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي. عمر وزیری نور حال درته وایي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې وسلوالو د ویټرنری د سارو ډاکټر رحمت ایاس ووژو او بریدګر وتښتېدل. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د مای په دریمه ډاکټر رحمت ایاس میرعلي بازار کې په خپل دکان کې ناست وو چې موټر سایکل سپاره مخپټي وسلوال ورغلل. دکان کې په ډزو ووژلو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د مئی په لومړۍ نیټه هم د شپې میرامشا کې په یو هوټل کې ناصرګندا وسلوالو د افغانستان څخه راغلی یو مسافر وژلی وو او ورسره بل ملګری ژوبل کړی دی. هم د اپریل پر دیرشمه میرعلي حیدرخیلو کې ناصرګندا وسلوالو لخوا یو کس وژل شوی وو چې مړی حیدرخیلو کې غورځول شوی وو. دا اپریل په 9 بیا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ناصرګندا وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه د تښتېدو هڅه کړې وه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې وې او دواړه یې په موقع وژلې وو. په دغه پیښه کې دوه ځایي ماشومان ژوبل شوي هم ول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 23 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. د دوی په وینا نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی وو او وسلوال تښتېدلی ول. تر دې وړاندې د اپریل په 28مه هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرام شاه کې نصرګند وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله له ځان سره اوچت کړی و او وروسته یې وژلی و چې مړې یې په میرام شاه کې غورځولی و. په 13 یوه اونۍ یعنی د اپریل 28مه نه تر مئی 3مه نیټې پورې شمالي وزیرستان کې دغه شپږم برید دی چې اووه کسان پکې ووژل شول او درې ژوبل شول. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دي منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 19 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې دغلته ټول 30 هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په واروار تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیس هم ادا کوي چې دغلته تر ډېره حده امن پر ځای شوې. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. دوی وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا، شمالي جنوبي وزیرستانونو، بجاوړ، خیبر، سوات، بنو، لکی مروت او یو شمېر نورو سیمو اوسېدونکي ویلي چې په سیمو کې یې بیا وسلوال فعال شوي او د نامنۍ پېښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او طوفانونو په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او زیات شمیر څاروي هم له منځه وړي دي. همدارنګه خلک شکایت کوي چې فصلونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی او زراعتي ځمکې خرابې شوې دي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبه اداره یا پی ڈی میں ترمخا صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کې 4 کسان وژلي چې پکې 3 لکی مروت او 1 شنګله کې دي او ځینې پکې ژوبل شوي هم دي. دا ډول د دیرشنه سیوا سروي هم وژلي چې پکې ګډي بيزي شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمورلی مشال لیډو ته په دې باب لوای.
خیبر پختونخوا کې گزشته 2 ورځو راسي بارانونو سٹارټ تي او په مختلفو علاقو کې ګلې هم شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي، نو ایم اطلاعات مطابق 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو، آسماني بجلی او طغیانې د لاسه. همدغه رنګ 2 کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي، 5 کورونو ته جزوی تور باندې او 1 کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډي او بیزي پکې هم مړې شوي دي.
نو موږ ځا تکړه چې ولړو فصلونو ته هم ځان رسیدلې دي، ولې د هغې کره معلومات لا دوی ته نه دي رسیدلې او متعلقه ځلې انتظامی د هغې تخمینه لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 100 ورځو کې لاوس هم د دغه ډول بارانونو، غلې او تیزو هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمینداران احتیاط نه کار واخلي، ځکه دا طوفاني بارانونه ولړو فصلونو ته په خصوصي توګه غنمو ته ډیر زیان اړولې شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلف حصو ته رانوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شیبه په شیبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خاص ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم څه حفاظتي اقدامات وي نو هغه دې کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دي هغې نه د اوبو اوستلو ښه پوره انتظام دی وکړي.
چې موسمیاتو محکمې وړاندې نه په صوبه کې د تیزو بارانونو، سیلې، غلې، د ځمکې د ښویېدو او په خوړونو کې د اوبو راتلو امکان د 1.5 مئی نه څرګند کړی و او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم ای په 26 اپریل خبرداری هم جاری کړو چې پکې ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی و چې په دې ورځو شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یدد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته ده. شپږنیم بجې شو راځي د خبرونو لنډی زور. د پاکستان فوج نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې لوستوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې فوج د وسلوالو په پټنځایونو باندې عملیات کول. د دوی په وینا درې وسلوال وژلې دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمهواري منل ده. ویل دي چې د سړک غاړې په بمي چاودنه کې د غمر ګوبله اړولې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. د بره کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلی وو او هلته یې پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلې. د هغه په خبره دا حمله تر هغه وروسته شوې چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی وو. د پولیسو په خبره سیمه کې د پیواړ او ګیدو قانون ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ورغلی دی. د هند په ګوا کې دغه غونډې په دوران کې بعد د بیلابیلو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران پر امنیتي مسایلو، اقتصادي راکړې ورکړې او تجارت زیاتولو خبرې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو خبرې د مې درېما په ټوله نړۍ کې د بیان ازادي د ورځې په توګه المنزل شوې ده. په افغانستان کې د خبریالانو حالت ډېر د تشویش وړ ښودل شوی دی، ځکه چې دغلته د طالبانو حکومت په خبریالانو او رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي دي، خصوصا په ښځینه خبریالانو. په خوست کې د رسنیو مشرانو او خبریالانو اقتصادي ستونزې او په رسنیو بندیزونه د دوی کار لا نور پسې سختوي. پاړی د نجیب الله لوخیل رپورټر.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اقتصادي ستونزو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. دوی همدارنګه له مسؤولو ادارو او چارواکو هم وغوښتل چې خلکو ته د حقایقو د روښانتیا او کره معلوماتو د رسولو په خاطر دې له رسنیو سره پر وخت د معلوماتو په شریکولو کې مرستې وکړي. په خوست کې د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل مشاد راډیو ته وویل
خپل اقتصادي ستونزه ده چې د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډېرې زیاتې رسنۍ د رکود سره مخامخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زور روانې دي.
په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال شیرین درمانم وایي سره لیدې چې د رسنیو کارکوونکي ملي ګټو ته ژمن دي، خو بیا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري.
عموم کې ژورنالیستان ملي ګټو ته ژمن خلک دي، خو بیا هم له کلونو راهیسې خبریالان په یو شمېر موضوعاتو کې مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې محدود دي. نو لاړوندې درو موږ غوښتنه هم دغه ده چې خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي، څو د خبریالانو له لارې ولس اګه شوي او ولس له هغه
د خوست په ګډون د افغانستان په سلو رشتو ولایتونو کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا ونمانځل شوه. د یادې اتحادیې ولایتي مسؤل زاهد شانګار وویل دوی د خوست د رسنیو لسګونه خبریالان او مسؤلین په دې وستل چې په نشتو امکاناتو خپل رسنیز فعالیتونه روان ساتلي دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې په همدې مناسبت د خوست 50 تنه ژورنالیستان د ستالیکونو په ورکړه دوی وستایل چې د خوست ژورنالیستان د افغانستان په کچه هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه د دوی نه رسنۍ و نه تړل شوي، د رسنۍ مسؤلین همداشان د رسنۍ ژورنالیستان، نو دا د ډېرې ستاینې وړ دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه په ښه توګه روان دي او دې ځای کې نه یوازې کومه رسنۍ نه ده تړل شوې، بلکې نوې رسنۍ هم د جوړېدو په درشل کې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په خوست کې الحمدلله د ژورنالیستانو ټول کارونه ډېر ښه روان دي. هېڅ یوه رسنۍ سقوط خو نه، بلکې اضافه نور هم څلور رسنۍ د فعالیتو په حالت کې دي. دا په ټول افغانستان کې دا امتیاز یوازې خوست حاصل ده.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي. یاد دیوی د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې په اته څلوېښتمه ناسته کې د می درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه، او له هغه وروسته د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې په همدې نوم نمانځل کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
پدریو بجو،
حجرا
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر شوې ده، تاسو د جمعې په ورځ باندې اوریدلی شئ چې سبا ده، او د مشال ریډیو د نننۍ خبرونې تاسو هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د مشال ریډیو په وړیا موبایل ایپ باندې هم اوریدلی شئ. اوس کراچی ته ځو. په کراچی کې میشته هندو لکه کین له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وروسته له هغې احتجاج او پرلت پیل کړی چې د می په لومړۍ شپه ناوخته یو هندو ځوان کمل کشن ووژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي وو چې هغوی یو غل وژلی دی او بل یې ژوندی نیولی دی. پولیسو دا هم ویلي وو چې له دغه غلو څخه موبایل فونونه او وسلې او پیسې هم ترلاسه کړي دي، خو وروسته د هندوانو لګکۍ واستازو ویل چې وژل شوی کس غل نه و، بلکې یو ساده ځوان و او پولیسو وژلی. د دوی په وینا پولیسو دا جعلي مقابله کړې ده، او نه یوازې د وژل شوي کس سپکاوی شوی دی، بلکې د هغه ژوند هم اخیستل شوی دی. په دې اړه د نیاز علي رپورټر.
په کراچۍ کې د نیو ټاون پولیسو تانې مخته په احتجاجي پرلت ناس هندوان وای چې تر څو ورته انصاف نوی ملاو شوي، تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي او خپل مړې به هم نسپاري. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوي هندو ځوان کمل کشن رور رام کشن د مای په درایما مشال لیډیو ته وویل چې رور یې پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دی. دیوای دوی زما رور وجلې دی، هغه ډاکو نه وو، تر هغه نو پولیسو تری پیسې هم هاغستی. مونږ خپل کور وو چې پولیسو راته خبر راکو چې کمل کشن ټپی شوی دی. مونږ چې روغتون ته لاړو نو هغه مړ پروت و. رور مې د ترزوی سره د سامان هاغستو لپاره روانو، ولی چې نن ورځ زما د دوو خویندو رام کشن زیاته کړي چې نن د مای په درایما د دوو خویندو ودونه وو، او د هغو د ودونو سامان لپاره رور مې د خار لیاري سیمې ته روان وو چې په لاره کې پولیسو په نخه کړی او جالی مقابله کی وجلې دی. په کراچۍ کې د نیو ټاون تانی مخېتا هندوانو دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې د مای په لومړۍ نیټه د شپې د یادې تانی پولیسو دا وکړي وا چې د پولیسو په یو مقابله کې یو غل وجلې او بلې په جوبل حالت کې نیولې دی. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړي وا چې د غلو څخه وسله، پټ شوي موبایلونه او روپۍ هم ترلاسه کړي دي. رستو له هغې چې پولیسو د کمل کشن مړې خپلوانو ته سپارلو، نو خپلوانو ترې کار وکړو او د پیښې پر ضد احتجاج پیل کړو چې د مای په درایما د شپې ناوخته هم روانو. د وجلې شوي کمل کشن تر دلیب کشن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو افسران د خپلې خبرې نه پشا شوي، او کمل کشن په وجنه کې اصلي تورن پولیسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه دي اخیستي. دی وایي چې اس اس پی راته ویلي وو چې مونږ پلټنې کوو، او مونږ نه یوه ورځې وخت غوښتی وو، دوه ورځې تیرې شوې، خو اوس د پولیسو اس اس پی مونږ سره نه ملاویږي. اوس پولیس د خپلې خبرې نه پشا شوي دي. لومړی پولیسو ویل چې د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی، خو اوس وایي چې مونږ نه دی وجلې، مونږ ته معلومات نشته. دلیپ کشن زیاته کړې چې تر هغې به خپل مړې نسپاري او احتجاج به جاري ساتي چې تر څو په پیښه کې تورن اصلي پولیسان نیولې شوي نه وي. بلخوا د سیمې د پولیسو اس اس پی زبیر نذیر شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وجنې په زدي مقدمه درج کړي، او یا د پیښه کې د نیو ټاون تانی د پولیس انسپکټر فرمان علی شاه نیولې شوی هم دی، او نورې پلټنې روانې دي. د اس اس پی په وینا چې د سیمې پولیسو ډی آی جی د پیښې نوټس اخیستې، او د پلټنو لپاره د ګلشن اقبال پولیسو اس اس پی ظفر صدیق په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوی به په دوو ورځو کې خپل راپور یا سپارښتنې وړاندې کوي. خو په احتجاج ناس هندوان وایي چې پولیسو یوازې خپل یو عسکر نیولی دی دی او په پیخه کې اصلي تورن پولیسان د بچکولو هڅه کوي، نو دوی ځکه خپل احتجاج نه ختموي. په کراچۍ کې دا د پولیسو لومړی مقابله نه ده چې د وجلې شوي ځوان کورنۍ مشکوکه بللې ده. له دې وړاندې وار په وار څو ځله هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې پولیسو پکې د وسلوالو د وجلو نیولو دعوی کړي، خو بیا وروستو د پولیسو افسرانو یا تحقیقاتي ډلو دغه مقابله جالی بللې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ځوانانو غږ خبرونه تاسو ته سبا نشریږي. هله د چې د مشال ریډیو د نورو خبرونو په شان دا هم واوري او موږ ته په اړه نظر راکړي چې ستاسو په کې څه خوښ دي، څه مو په کې نه دي خوښ او څنګه یې خکو. اوس یو رپورټ ته ورځو. په پړچنار کې د ځایي خلکو مظاهره کړې ده او د راغې وروسته په کورمه کې چې دی نورې مظاهرې هم په مختلفو په پړچنار کې چې خلکو مظاهره کړې وه هغه د منشیاتو په ضد وه. بیا وروسته چې دی په د خلکو د خوانه ویل شوي دي چې دغلته بجلی نشته، نو د کورمې خلک په د یوه میاشت کې په مختلفو پیښو په مختلفو مسایلو باندې په غبرګون کې مظاهرې کوي. د کورمی خلک وایي چې بلونه په وخت ورکوي خو بجلی ورته هغه څه چې په کار ده نه ورکول کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دغه مشکلاتو نه خبر دي او کوشش کوي چې حل کړي. طارق ورغزه پی رپورٹ لري.
دا نارے په پړچنار کې د شینې سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه وایي. دوی د چهارشنبه پر ورځ د بجلی نشتوالي پر ضد احتجاجی مظاهره کړي. احتجاج کوونکو کا یو خوا د بجلی محکمې پر ضد نارې ووهلې، نور سره پر مرکزی سړک له ټایرونو سوځولو سره د ټل پړچنار لار هم تړلې وه. د شبلانو موینو سینوای هسې هم بجلی نشته خو چې کله نه د بجلی لائن یې د پړچنار ښار لپاره مختشوي فیډر پر ځای له کلیوالو سره اچولې شوې، نو بجلی نوره هم خرابه شوه.
مو علاقای سیټی علاقہ دے او مو چکم دے پاڑی اوسه کڑی دے لین او مو ته 24 گھنٹو کی اکثر 24 گھنٹو کی وا گھنٹا کل نوی کل ای وانی ما گھنٹا روشی او مو ته ہوس کر بجلی نا سیو و بوڑی ر مسئلہ دے سمو ار خونه ٹینکر اوڑی.
پ کورما ضلع کی یواز د شینینا بلکې د پړچنار صدا علی زو او بغن خارونو په شمول کلیوالو علاقو ته هم کما بجلی ور پرېک ډول کېږي چې سره د مقامی خلکو ژوند لا مشکلاتو سره مخامخ دي. په ضلع کې د بجلی نشټوالي پر ضد سواره مقامی خلکو احتجاجونه وکړل خو یاد مسلې حل ونه موندلو. د خوار کلی ملک نیاز بادشاہ تر دې وړاندې د احتجاجي جرګې پر وخت په صدا خار کې ویلی ول چې کبه بجلی سمنه شولانو پر ضد به په لویه کچه احتجاج پیل کړي.
کدا نظام ٹھیک شو، بجلی برابر شو، سسٹم صحیح شو، خو صحیح دی که نشوا نمو با داغا دا شپیگو قوم و مشرانو یو سل وطانا که آغا کچای دی که آغا پوشوالی سنتر دی که آغا خوار کلای میرو کاسا مرغی چینا دی مکامل دا کمیٹی با ایلنو کئی او ریزا با منتحب کئی بیا با ازدی تا ورخایو دا حکمات تا بزا بیا دا عوام تکات ورخایو.
بلخوا پا دا غڑا دا بجلی محکمی زائی مشر انجینیر عبدالماجد مشال لڈیو تا دا چرشنبه پر زویل کڅوک غواړي چې بجلی خشي نو میټرې د ولګوي ولې چې دوی مف بجلی نشي ورکولې. عبدالماجد زیاته کړه کڅو هم په روژه میاشت کې د بجلی محکمې 4 غنټې بجلی ورکوله خو د حکومت له خوا سبسډي پر ختمېدلو ووس تر 2 غنټو زیاته بجلی نشي ورپېکدولې. چارواکي دا هم ویل په ګریسټیشن کې د شینې لپاره پر مقرر فیډر دا وخت د بجلی لوډ دومره دی چې مسلسل یو شان بجلی نشي ورکولې او نه داسې کولای شي چې د یاد سیمې بجلی پر بازار فیډر ورواچوي.
نو دیوس ډیماند دا دی چې را مونږ د سیټي فیډر ته واړوي کنه. نو سیټي فیډر الریډي مونږ سره هغه کې ځای نشته. اوس چې دا علاقم سیټي فیډر ته واړېږي بیا به هغه بالکل نه چلیږي.
په قبایلي ضلعو کې حکومت دا وخت په شپه ورځ کې درې ګنټې بجلی ورکوي، خو مقامی اوسیدونکو دا دریز دی چې دوی ته د هغه بجلی ورکړل شي چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تر زمکېدلو مخکې وه. په پخوانی فاټک کې د بجلی محکمې پر هغو ځایونو کې تر اتو ګنټو پورې بجلی ورپرېږدوله چې تر یو مقرر حده پورې د بجلی بل ورکول کېدلو، خو چېرته چې میټرې نه وي لګېدلې نو هغلته په څلور ویشتو ګنټو کې یوازې څلور ګنټې مفت بجلی ورکولو سہولت وو. تاریخ کورنګسه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دوله زره یو سلو دیرش او پنځله زره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په دغه چپو سربیره د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. دا وړیا اپ ته چې تاسو د انډراید ټلیفون نو د اپل فونونو څخه ډاونلوډول شئ، د دې لپاره تاسو ته انټرنیټ ضروری دی. که چیرته په ډاونلوډولو کې ستونزه لرئ نو بیا موږ ته وایي، کوشش وکړو چې مشکل در حل کړو. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوري، په دې وخت کې په پاکستان کې د سپریم کورټ او د پارلیمنت ترمنځ یو قسم ته ناندرۍ روانې دي او دا ناندرۍ له دې وجې شروع شوې دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر اتیا بندیال چې دی هغه ویل دي چې د پاکستان حکومت دې انتخابات ژر وکړي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی سره پیسې نشته او امنیتي حالت هم داسې نه دي چې دوی دې زر انتخابات وکړي. دا لانجه او دا جنجال کومې خواته روان دي؟ په دې اړه د منور شاه رپورټو.
د پاکستان د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د جرګهګۍ د هغه اورېدنې او کاروایي تفصیل دې له پارلیمان سره شریک کړل شي چې په نتیجه کې یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه حکم شوی دی. خواجه آصف دا خبره د مئی په دویمه قومي اسمبلۍ ته وینا کې له هغې وروسته وکړه چې هم په دغه ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي عمر عطا بندیال د قومي اسمبلۍ د سپیکر نه د هغه کاروایي تفصیل ورکولو غوښتنه وکړه چې پکې د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو یعنی پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2023 په نوم قانوني مسوده باندې بحث شوی دی. په دې قانوني بل کې د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو اختیارات محدود کړل شوی دي. پوښتنه دا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس سره د وفاقي اتحادي حکومت او پارلیمان دا کړکیچ کوم اړخته روان دي؟ د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه پاکستان بار کونسل یو مشر عابد ساقی د مئی په دریمه مشال لیډیو ته وویل اندېښنه ده چې که د سپریم کورټ حکم عملی نشي نو عدالت به د حکومت پر ضد کاروایی کوي او دا کړکیچ به نور هم سیوا کیږي.
آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس میں مداخلت
د آئین آتشپیتم او نشپیتم مادی ډیر واضح دی چې سپریم کورټ د پارلمان په کاروائی کې مداخلت نشي کولای او په پارلمان کې هم د سپریم کورټ د ججانو په اړه بحث نشي کېدای. خو تاسو ګوري چې دا دواړه خبرې روانې دي، سپریم کورټ او پارلمان د آئین خپل خپل تشریح کوي. خو په دې کې د اندېښنې خبره دا ده چې که سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخابات په اړه خپله فیصله بدله یا واپس وانخلي نو د وفاقي حکومت پر ضد به د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړیږي او په نتیجه کې حکومت ختمېدای هم سي.
د پارلیمان لخوا د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو بیل د اپریل په شلمه قانوني حیثیت ترلاسه کړی دی. دغه قانون د سو موټو نوټس یا له خپل اړخه د اقدام کولو حق د چیف جسټس نه اخلي او د هغه په ګډون درې مشرانو ججانو ته ورکوي. خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 19 نیټه د دې بیل د مسودې پر ضد درخواستونو د اورېدنې پر مهال امر کړی چې دا به نه عملي کیږي. نوموړي د حکومت دا اقدام د عدلیې په ازادۍ کې مخامخ مداخله بللې ده. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې بشر ډاکټر فرحان حنیف هم وایي چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست له لارې حل کېدای شي.
لدی بحران د وتلو یوازنی جمهوری لاره دا ده چې سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کینی او په سلام مشوره دا ستونزه هواره کړي. مونږ کتلی چې په تیرو وختونو کې د آئینی بحران څخه غیر جمهوری قوتونو ګټه پورته کړې، نو په کار ده چې هغه حالات بیا تکرار نشي. په دې اوسنی بحران کې پوه ځان بې پرې بولي او عدلیه خپله فیصله اعلان کړي، نو دوی خو دا ستونزه نشي هوارولی. په کار ده چې حکومت د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د مذاکراتو له لارې دې ستونزې حل راوباسي.
د پاکستان د اتحادي وفاقي حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال ترمنځ اختلافات له هغې وروسته زیات شول چې نوموړي سږکال مارچ کې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه سو موټو نوټس واخیسته او په پنجاب کې یې د مئی په 14 د صوبایي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف هم په یادو صوبو کې په دغه نیټه د انتخاباتو غوښتنه کوي. خو وفاقي حکومت وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په اعلان شوې نیټه انتخابات نشي کولی، او دا چې په ټول پاکستان کې به په یو وخت یعنی اکتوبر میاشت کې عام انتخابات کوي. بلخوا چیف جسټس عمر عطا بندیال د دې قضیې د یوې اورېدنې پر مهال ویلي که سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي، نو خپلې فیصلې ته بیا کتنه کولی شي. دا راز د سپریم کورټ په وینا دواړو خواوو په دې حق له مذاکرات پیل کړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې دغه ایپ چې فری وړیا ایپ دی ګټه پورته کوي، خو د دې لپاره تاسو ته سمارټ فون او د انټرنیټ ضرورت دی. که چېرته تاسو سمارټ فون او انټرنیټ لرئ، دا ایپ ډاونلوډولی شئ او زموږ خپرونې پې همدا اوس هم اورېدی شئ او تېرې خپرونې هم پشته هغه هم اورېدی شئ. نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په ایشیا کې پاکستان هغه هیواد دی چې ګرانی پکې تر ټولو ایشیایي ملکونو زیاته ده. د پاکستان شمارات اداره وایي چې په اپریل میاشت کې په پاکستان کې د انفلیشن یا ګرانۍ کچه 6.4% وه. د خبرو پښتونخوا ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې ګرانۍ ژوند ډېر سخت کړی دی او په تنخواه باندې هم د ډېرو خلکو ګزاره نه کېږي. په دې لړ کې خلکو مظاهرې هم په بېلابېلو وختونو کې کړې دي. بلخوا ته حکومت وایي چې دوی کوشش کوي چې دا مسله حل کړي او ګرانۍ کنټرول کړي. په دې اړه د ملیحه امیرزاده رپورټ اورو.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا ہیواد کرسی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن ترٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمی پر دویم دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخکے شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغا ہیواد تیر کال دا اقتصادی بحران ناملا کنگال یا دیوالیا اعلان شویو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے زخت کمیدل پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدورکاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین
ټول لګرانه اغیزمن شوې دي.
ګرانی بالکل په خپل عروج باندې دا نو یو مذکره سره دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مېشت تنخوا خلی هغه هم سره دې ته متاثر شوې دي. کوم اخراجات هم یو په ډول شوې دي او دیم طرف د سرکاري ملزمینو هغه تنخواګانې چې کوم دي هغه خپل ځای باندې ولاړې دي. وایي باندې یتي هغه قرضه هم کې اوړي. مخکې به دا سوچ لکه وړه دي چینی دا او دال وغیرہ دي سبزی دي دا ټول مطلب دی چې مو خو یو هغه بجن مطابق مو دا چې اخستون مو چې کوم تنخوا به ونه کې مو ته څنګه ډېر بچت کېدو اوس موجوده ټیم کې مو بالکل هغه بچت نشو کېدل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یې ډېر مشکل سره سره سي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% تراټیټ شوی. د گاډو کرایې 55.8% لوړې شوی او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 40.1% شوی دي. د غراز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوی دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نیلامیږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل. سنیچنګ ډېر زیات شو. ډېر خلک دادی چې خودکوچیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کیږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی. زمونږ د مخکې که په 100% کسٹمرو نو هغه او 20% ته راغلی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې ستنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې $1 ارب قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی شوی اور انفلیشن کې واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول زم دي چې دوی ډېر زیات راغلي دي. پاتې خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګا دي چې مطلب د ټارګټډ سبسڈی پروگرام شروع کوئی او کسن دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ورکی لگا دی حکومت تا لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے. اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملا کے دے مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ورسرا عام خلق بھی یو انکم نستا.
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بانک قرضې یو عارضی لار ده خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچا اقدامات نه وکړي تر هغې یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
فلم ستار شاهد خبر کوما.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.